رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم درنوندونکو، زه اشق الله رحیم زویم. د اروپایي اتحادیې هغه هڅې چې غواړي د ایران سره سوداګري وساتي د لمنځه تللو د خطر سره مخ دي، ځکه د دې اتحادیې هیڅ یو هیواد هم نه غواړي چې د دې هڅو مشري وکړي. دا هیوادونه ویره لري چې په دې کار سره به د امریکا د سزا سره مخ شي. اتریش د اروپایي هیوادونو غوښتنه رد کړله. اوس جرمني، فرانسه او برتانیا چې په اروپایي ټولنه کې تر ټولو قوي هیوادونه دي، د لکزمبورګ نه غواړي چې د ځانګړي هدف موټر په نامه ادارې ته د اجازه ورکړي چې مرکز یې په دې هیواد کې وي. د اروپایي اتحادیې اجرایوي ادارې د اروپا د پارلمان سره ژمنه کړې ده چې د دې ستونزې چاره به کوي او دغه بلاک به د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره نه مخامخ کیږي. د اروپایي اتحادیې د قضایا څنګ کمشنر ویلي دي چې اروپایان دا نشي منلی چې یو بهرنی هیواد زموږ نږدې ملګری او متحد هم نه دی، زموږ د سوداګرۍ په هکله پریکړه وکړي. ایران هم خبرداری ورکړی دی که اروپایي اتحاد په دې کې ناکامه شي چې د اتمی موافقې اقتصادي برخه د امریکا د فشار نه وساتي، امریکا به دغه تړون وبخي، ایران به دغه تړون فسخ کړي. ترکی ویلی دی چې د عرب ژورنالیست جمال خاشقجی قضیه دی په نړیواله سطح وڅېړل شي. خاشقجی چې اصلا د عربستان و، تیره میاشت د ترکیې د استانبول په ښار کې د سعودي په قونسلګرۍ کې لومړی ووژل شو او بیا یې بدن ټوټې ټوټې شو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د چهارشنبه په ورځ وویل چې په نړیواله کچه د خاشقجی د وژل کېدو څېړل لازمي دي. ښاغلي اوغلو په دې ټینګار وکړ چې ترکیه په دې موضوع کې بیخي قاطع دریځ لري چې باید حل شي. چاوشوغلو پارلمان ته په وینا کې وویل د جمال خاشقجی د وژل کېدو د قضیې د روښانه کولو لپاره ترکیه هر ډول اقدام کولو ته چمتو ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ وویل چې د خاشقجی د وژل کېدو په حق له شواهد ټولو هغو کسانو او هیوادونو ته ورکړی دي چې غوښتل یې وی ګوري. ترکیه همدارنګه په خوا د ملګرو ملتونو نه د تحقیقاتو غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع او کورنی امنیت وزیران د مکسیکو او امریکا ترمنځ سرحدي سیمو ته تللي دي. د دفاع وزیر جی ماتس او د کورنی امنیت وزیره کریسټین نلسن پرون جنوبي سرحد ته ولاړل. امریکا زرګون عسکر هلته لیږلي دي چې د سرحدي ایجنټانو سره په ګزمو کې مرسته وکړي. د دفاع وزیر ویلی دی چې په سرحد کې امنیت د ملي امنیت یو برخه ده. ښاغلی ماتس وویل دا زموږ اخلاقي او اصولي مسؤلیت دی چې په سرحد کې د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړو، او زیاته کړه چې د دفاع وزارت قطعات د دې لپاره سرحد ته لیږلي دي چې د پولیسو او سرحدي ګزمه کوونکو سره همکاري
وکړي.
په مطبوعاتو کې ډیر څه ویل کیږي، خو تاسو هغه ته پام کوئ، خو تاسو هغه ته پام مه کوئ، بلکې هغه څه کوئ چې ستاسو د کنډک او قطعي قومندانان درته وایي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امر کړی دی چې په سرحد کې د امنیتي تدابیر ټینګ شي او د هغو مهاجرینو د کاروان مخه دې ونیول شي چې د مرکزي امریکا د هیوادونو نه د امریکا په لور روان دي او غواړي چې دلته پناه واخلي. امریکا 5000 شپږ سوه پوځیان او 2000 د ملي ګارډ عسکر د مکسیکو سره ګډ سرحد ته استولې دي. د اسرائیل د دفاع وزیر پرون یو دم استعفا وکړله. د دفاع وزیر اویدګور لایبرمن په غزې کې د حماس د وسلوالې ډلې سره په اوربند د اعتراض په خاطر خپله دنده پرېښوده. د لایبرمن استعفا د اسرائیل په حکومت کې ګډوډي جوړه کړې ده. اوس دغه هیواد مجبور دی چې د وخت نه وړاندې انتخابات وکړي. د لایبرمن په تک سره په پارلمان کې د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو اکثریت هم د خطر سره مخ دی، ځکه چې هغه اوس د 160 څوکۍ نه یوازې 16 څوکۍ لري. په جرمني کې څارنوالان کوښښ کوي د ښي لاس سیاسي ګوند د یو مشهور سیاستمدار د عدلي تعقیب نه د مسؤلیت امتیاز واخلي او د انتخاباتي مبارزو لپاره په غیر قانوني ډول د مرسته شوو پیسو په هکله ترې تحقیقات وکړي. څارنوالانو د جرمني د کونستانس په ښار کې ویلي دي چې غواړي د جرمني لپاره د بدیل په نامه د ګوند د مشر د مارسیال الیس ویډل نه تحقیقات وکړي. د هغه سره د سویټزرلند شاوخوا یو لکو شپک څلوېښت زره امریکایي ډالره مرسته شوې ده. په جرمنی کې سیاسي ګوندونه حق لري چې د اروپایي ټولنې بغیر د نورو هیوادونو نه مرسته ترلاسه کړي، خو په دې شرط چې دغه مرسته یا د جرمنی او یا هم د اروپایي اتحادیې د کوم بل غړي هیواد وي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوند یوه بله څوکۍ هم زیاته شوله. ډیموکرات اندی کیم د نیوجرسي ایالت په درېیمه حوزې کې د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندیدا ټام مکارتر ته ماتې ورکړله.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سره واوریدل. د افغانستان په پنځو ولایتونو کې د قضایي ارګانونو په اړه د یوې سروې جزئیات ښیي چې په محاکمو کې خلک له فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او لا هم په دغه سکتور کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د صلاح ټولنې د سروې په اساس د دغو ولایتونو په ولسوالیو کې له دیرشو زیاتې محکمې هم غیر فعاله دي، خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې دغې ټولنې په دقیقه او مسلکي توګه سروې نه ده کړې. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
د صلاح په نوم د شپږو غیر دولتي مؤسسو ټولنې یوه تازه سروې ښیي چې د کندهار، کندوز، ننګرهار، بلخ او خوست ولایتونو په قضایي ارګانونو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي او په دغو ولایتونو کې د قضایي سکتور مراجعین له فزیکي، رواني، اقتصادي او جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ دي. د دغې ټولنې مسؤول مرتضی حقیقت امریکا غږ آشنا ته وویل چې د دغو ولایتونو په محاکمو کې د دعوې له 200 ښکېلو کسانو سره د مخامخ مرکو او همداشان له دې زیات شمېر کسانو سره یې په ګروپي ډول د غونډو له لارې سروې کړې ده. هغه وویل د دغه تحقیق نتایج ښیي چې د نوموړو ولایتونو په عدلي او قضایي بنسټونو کې 15.8% فیصد فزیکي تاوتریخوالی، 8.9% فیصد اقتصادي تاوتریخوالی، 13.4% جنسي زور زیاتی، 6.6% رواني تاوتریخوالی او 12.4% نور بیلابیل ډول تاوتریخوالی موجود دی. ښاغلی حقیقت زیاته کړه چې د سروې په اساس د دغو ولایتونو د ولسوالیو په کچه 1.5 ولسوالۍ غیر فعاله دي او دغه راز یو شمېر زیاتې دوسیې چې د دوی لاسته ورغلي دي په محاکمو کې څېړل شوي نه دي. د سلا ټولنې مسؤول د عدلي او قضایي ارګانونو له رهبرۍ څخه وغوښتل چې په دغه سکتور باندې د سرنی کچه لوړه کړي تر څو په محاکمو کې د بشري حقونو د نقضولو مخه ونیول شي. هغه همداشان په دغه ولایتونو کې د غیر فعاله محکمو په اړه اندېښنه وښوده او د قضایي ارګانونو له رهبرۍ څخه یې وغوښتل چې د خلکو د قضیو د حلولو لپاره دې ژر تر ژره په یادو ولایتونو کې تړل شوې محکمې بیرته فعاله کړي. خو د افغانستان ستره محکمه وایي چې دغې ټولنې په دقیقه او مسلکي توګه سروې نه ده کړې. د سترې محکمې ویاند امان الله ایمان د دغې سروې په غبرګون کې امریکا غږ آشنا ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په محاکمو کې شاوخوا 211,000 قضیې فیصله شوي او د ترسره شویو سرویګانو په اساس په وروستیو کلونو کې د افغانستان له قضایي سیستم څخه د خلکو د رضایت کچه خورا لوړه شوې ده.
څوک مراجعه کوي طبعا یو طرف محکوم له وي او دوم بل طرف محکوم علیه، هغه محکوم علیه په اوتوماتیک ډول په قضا کې بد تبلیغات کوي او د قضا په اړه ښه نظر نه لري. که تاسو 500 سنه دغه محکوم علیه مان راجعه کوي او غوښتنې نظر اخلي، دا خو ظالمانه ده. نو دغه موضوعات کې باید دوی دقت کړی وای. خود دغه نه دي معلوم چې دوی محققین آیا په عدلي او قضایي خدماتو باندې پوهېږي که نه پوهېږي، او زموږ سره د یو طرف په توګه باندې دغه مسایلو نه شریکول دا ټول هغه سوال برانګیز علامې دي چې دوی تحقیقات ضعیفه کوي. موږ لپاره ډېر معیار نه دي، موږ لپاره عامه ولس معیار دی.
خو په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د افغانستان په محاکمو کې د تورونو او شکمنو کسانو د حقونو نه رعایتول تاییدوي او وایي چې دغه کمیسون د څېړنو په اساس په محاکمو کې په ټاکلي وخت د خلکو قضایاوي نه څېړل کیږي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی امریکا غږ آشنا ته وویل په دې اړه د کمیسون څېړنې هم ښیي چې لا هم د شکمنو او تورونو کسانو بشري حقونه په هر اړخیز ډول نه رعایت کیږي. موږ وینو چې په قانوني موده کې د یو شمېر شکمنو او تورونو کسانو قضیې نه څېړل کیږي او یو شمېر تورن کسان شته چې خپل وخت یې تیر کړی، هغوی نه خوشی کیږي او لا هم موږ په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د خلکو د نیولو په اړه اندېښنې لرو. هغه هیله وښوده چې د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه د نافذه قوانینو او د بشري حقونو په تړاو د نړیوالو اسنادو په پام کې نیولو سره د تورونو او شکمنو کسانو بشري حقونو ته پام وکړي او په ټاکلي وخت د هغوی قضایاو ته رسیدګي وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د کندهار امنیه قومندان تادین خان وایي چې د خپل ورور غچ په اخلي او د هغه لار به تعقیبوي. د زیاتوي چې د کندهار په ورستۍ پیښه کې د سیمې د استخباراتو په خاص ډول د پاکستان د څار د ادارې لاس و. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
نه د پنجاب سرشتو فدیه قرباني افغانان چې زموږ سره کوم
د کندهار د نوی امنیه قومندان تادین خان له دندې څخه یوازې درې اونۍ تیریږي چې د ولسمشر غني له لوري د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته ټاکل سوی دی. نوموړي په ترخه ژبه د خپل ورور د قتل د عاملینو د تعقیب خبرداری ورکړ او ویل چې حتماً به غچ اخلي. نوموړي د پاکستان تر څنګ د ایران نوم هم یاد کړ چې د ده په وینا هارو مرو پکښې د خپل ورور قاتلین تعقیبوي.
دغه د پنجاب ته دا کردار ادا کړي دا د غلامۍ کړي ته په غاړه کې هغه ته دا خبرداری چې په هر ځای کې یاست انشاءالله موږ درته پرې ځان رسو ستا آینده نسل بلا پر دا کردار باندې پښیمانه چې ما ته حرکت وکړي زما کومه سزا وغواړه پرېږدي نه ځکه د پنجاب په غېږ کې هم نه شي خلاصېدی که د ایران په غېږ کې هم نه شي خلاصېدی ځان ورسو په هر قیامت کې موږ ناتوانه نه یو.
د زیاتی چې ورور یې په افغانستان کې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې مخالف و او دی به هم د خپل ورور په شان عمل کوي. د کندهار د امنیت او ثبات په اړه د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته د کندهار د امنیت په اړه د دې ولایت له اوسیدونکو سره یوه اندېښنه دا موجوده وه چې ممکن د نامنیو ځینې پیښې رامنځته سي. خو د دې ولایت نوی امنیه قومندان تادین خان د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د امنیت ساتلو لپاره به یې پوره هڅه کوي. نوموړي په عینیال کې وویل چې د جنایي جرمونو او غلو پر ضد به هم د خپل ورور په څیر سخت دریځ ولري او پر وړاندې به یې عملي ګامونه اخلي.
هغه کارونه چې کوم د دښمن په مقابل کول پنجاب مقابل ولاړو زموږ هغه تګلاره ده د ټولو پوځ دغه تګلاره ده کندهار افغانستان ته دا ډاډ ورکوم چې هغه د غله د طالب د عیسای مخالف و د ایران د ورست مزدوران موږ مخالف مطمئنه اوسي هغه نظام دی هغه عسکر دی هغه اوجي دی هغه امیرین دی هغه رقم کاروان دی لکه چې زه ثانیه له نوی راغلی نو دوی کوشش کوي چې زما سره ډېر کار وکړي ډېر کومک راسره وکړي چې هغه اوزا هغه رقم اوسي تر هغه ښایسته اوسي چې لکه سره کم شي ستر پاسپورت ساتلی.
تادین خان که څه هم نظامي زده کړې نه لري خو د جنرال عبدالرازق تر مرګ وروسته د کندهار د قبایلي مشرانو په ټینګار ولسمشر غني د کندهار د نوي امنیه قومندان په توګه وټاکئ. د نوموړي په اړه باور دا دی چې په نظامي او ولسي برخو کې به د خپل ورور جوړ کړي پراخ نفوذ هم وساتي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، نن سبا د افغانستان په مطبوعاتو کې دا خبره ډیره مطرح ده چې اول انتخابات وسی که د سولې خبرې. موږ په همدې باره کې د سیاسي چارو د کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده.
محترم مشتاق رحیم صاحب، تاسې به د وال سټریټ ژورنال رپورټ اوریدلی وي چې داسې ویل کیږي چې د امریکا حکومت په دې باندې غور کوي چې د جمهوری ریاست انتخابات وځنډول شي افغانستان کې تر څو دا د سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي. ځینې پکې وایي چې نه، اساسي قانون باید نقص نه شي، انتخابات بېله مسله ده او د سولې کېدل بېله مسله ده. څه فکر کوئ تاسې؟ کومه لاره بهتره ده چې په ملک کې دغه د وینې تویدل بند شي؟
زه په دې نظر یم چې دغه ډیموکراتیکي پروسې باید مختل شي، چارې د خپل مهالویش مطابق مختل شي. که هغه ټاکنې دي د ولسمشرۍ، که هغه د ولسي جرګې او که هغه د ولایتي شوراګانو، لیکن موږ عملاً د مخالفینو سره په جګړه کې یو او اوس څرک لګېږي چې د امریکا حکومت غواړي چې واقعاً د سولې په پروسه کې د طالبانو سره دخیل شي او په دې لړ کې ډېرې ناستې ولاړې شوې. په داسې حالت کې چې داسې دومره یو غټه کتله چې د افغانستان حکومت سره په جګړه کې دی او د افغانستان ټول نظام بې ثباتۍ سره مخامخ کړی دی، د دوی سره که داسې مذاکرات کوي نو اساسي بحث همدا دی چې دوی ته اجازه ورکوي چې د جګړه ییز سیاست نه د سولې سیاست خپل کړي، راشي د ډیموکراتیکو پروسو له لارې خپلو ایډیالوژیکو موخو ته د رسېدو هڅه وکړي. په داسې حالت کې بیا زه فکر کوم ضرور به وي چې طالبانو ته یو چانس ورکړل شي. تاسې خپله فکر وکړئ که چېرې دوی موافقه کوي د افغانستان حکومت سره او لس سره او د باندنیو هیوادونو سره په ځانګړي ډول امریکې سره چې سوله کوي، نو دوی به وایي چې موږ سیاست ته بېرته راځو، موږ کم چانس لرو، پنځه کاله باید منتظر پاتې شو چې بله دوره ولسمشري ټاکنې بیا موږ ګډون وکړو، په دولسي جرګې د ټاکنو نام پاتې شو. نو دې حالت ته په کتو آئیڈیال کار نه دی، اما د ضرورت په بنا باندې په دې نظر اوسېږم چې که چیرې دلته واقعا د سولې کوم بحث موجود وي او پرمختګونه شوي، یو شی د یادونې وړ دی، دلته د روڼتیا نه شتون له کبله موږ او تاسې حقیقي معلومات نه لرو، خو که چیرې داسې پرمختګونه شوي چې ډېر ځانګړي وي، په داسې حالت کې زه به ملاتړی اوسېږم چې ټاکنې دې وځنډول شي.
ځینې وایي وایي چې د انتخاباتو مسله بېله ده، او که داسې وشي چې انتخابات وځنډول شي او د سولې خبرې مخې ته لاړ شي، د طالبانو سره خبرې وشي، دا د دغه موجوده حکومت قانونیت او مشروعیت نقص کوي. دغه حکومت چې موجود دی په افغانستان کې، دا د ملي یووالي حکومت، دا هم د امریکا په مرستې او همکارۍ باندې راغلی دی. که د دې حکومت ملامتي دا دومره عمر په امریکې واچول شوه، نو اوس که امریکا په دې باندې غور کوي چې باید سوله وشي او انتخابات وځنډول شي، نو څه فکر کوي؟ ولس به دا ونه مني؟ ځکه جمهور رئیس ویلي دی چې منګه د طالبانو سره د سولې د خبرې لپاره د اجماع لاره مخې ته ځو.
ګورې، څوک چې وایي چې ټاکنې او د سولې بهیر سره دوه بېلابېلې
مسلې
دي، زه فکر کوم دلته موږ اشتباه کوو. خپل د سولې پروسه سیاسي پروسه ده، تاسو یو جنګي ډلې سره په مذاکره کې استئ او هغه ته دعوت ورکوئ چې راځئ د صحیح سیاسي بهیر برخه وګرځيږي، او د تاوتریخوالي په ځای د رایو لاره، د مرمۍ په ځای د خلکو د رایو پر مټ باندې د خپل ایدیالوژیکو موخو پالنه وکړي، نو بلا انده سیاسي بهیر دی. بل شکه که تاسو ټاکنې ځنډوي، نو د اساسي قانون نقص دی کې خو هیڅ بحث نشته، لیکن د اساسي قانون نقص د لومړی دل نه دی چې په دې هیواد کې کیږي. موږ په 2014 کې چې کوم د ملي وحدت حکومت تر لاندې یو جوړجاړی وکړو، د هغې په مرسته باندې مو په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت، یو ګډ حکومت د دوو کاندیدانو ترمنځ جوړ کړ. دغه قانون اساسي کې چیرته شتون لري؟ یا د ولسي جرګې ټاکنې درې نیم کاله په دې نامه باندې وځنډول شوې چې موږ انتخاباتي اصلاحات کوو؟ اصلاحات خو نه شو، خو ولسي جرګې د خپل دورې نه تقریبا درې کاله یا درې نیم کاله اضافه کار وکړ. نو د قانون اساسي نقص خو دی، اما د سولې بهیر دومره مهم بهیر دی. تاسو وګورئ، 28,000 نه پورته کسان په 13 کلونو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، دا صرف د یو اړخ زیان درته ویل شوی. دلته چې ولس څومره قربانی ورکړي، دلته چې د مخالفینو په ډله کې همدا افغانان دي چې وژل کیږي، که هغه تاسو حساب کړئ، نو په ټوله کې د دومره انسانانو وژنې مخنیوی که وشي او که روانو 14 کلونو کې موږ همدا کار وکړی شو چې په دې ملک کې د وینې تویدل بند شي، نو زه فکر کوم دومره نقصونه مو چې کړي یو دي په نورم نه پاسې، دا به دومره غټ تاوان نه وي. یوه خبره کول غواړم، سره د افغانستان اوسنی حکومت په لومړي سر کې د افغان ولس پر رایه باندې راغلی، بل شکه چې امریکا د افغانستان حکومت سره مرستې کوي، هغه مالی دي، سیاسي دي، اما ولس تاسو ولیدل چې سره د ټولو خطرونو راووته او رایه ورکړه. دا وروسته بیا د افغانستان سیاسیون یو چې د خپلو سیاسي هوسونو د اشباع لپاره د افغانستان د ولس قربانۍ او سرښندنې څخه صرف نظر وکړو او سیاسي معاملو خوا ته لاړل، نو بنان راځي چې په دې باندې ټینګار وکړو چې دا د افغانستان د ولس په رایه باندې جوړ حکومت و چې سیاسيونو هغه اراده باندې معامله وکړه.
ډېر تشکر مشتاق رحیم صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پرون د چهارشنبې په ورځ د امریکا او مکسیکو سرحد ته ورغلی او غواړي د ملي ګارډ د هغو زرګونو امریکایي عسکرو په حالت خبر سي چې د سرحدي عسکرو د ملاتړ دپاره لیږل سوي. د امریکا ژغ د لاتین امریکا د څانګې خبریالې په دې باره کې دا رپورټ رالیږلی دی.
د جیم ماتیس له سفر نه مخکې سرحدي پولیس په سرحد کې د اغزنو مزو په لګولو بوخت دي. دا کار د ولسمشر ټرمپ د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې وایي په سرحد کې د امنیتي ګامونه پورته شي او د پناه غوښتونکو د هغه کاروان مخه دې ونیول شي چې له مرکزي امریکا نه د متحدو ایالاتو په لور ور روان دی.
زه خوشحاله یم چې یو قدم هغه مقصد ته نږدې یم چې زما کورنۍ ته دا فرصت برابروي چې زموږ په برکت آینده ولري.
رپورت وای د امریکا هغه اسکر چې په سرحد کې ځای په ځای شوی دی له قانون سره سم لدین من دی چې هغه کډوال توقیف کړي چې امریکا ته ور اوړي. د همدغه کاروان له امله ولسمشر ټرمپ دې ته اړ شو چې د عسکرو د لیږلو جنجالي فرمان صادر کړي. د هغو زرګونو عسکرو په جمله کې چې سرحد ته لیږل شوي دي، زیاتره یې د ځان لپاره د بارکونو په ودانولو لګیا دي. د پوز یو انجینیر د نړیوال پول او براونزویل سرحدي لارې ترمنځ د سي اغزنمزو په اچولو لګیا دی.
دا ماموریت ډیر په بیړه پیښ شو. زما وظیفه دا ده چې سی اغزن مزای د خپلې وړتیا سره سم ولګوم او نور ملاتړ برابر کړم.
زیاتره عسکر په تکساس، کالیفورنیا او یا اریزونا کې دیره دي. د سرپړک مشر مرستیال یاون سمرسال له پوځي پولیس سره کار کوي. د هغه وظیفه د هغو عسکرو د امنیت ساتل دي چې په سرحد کې اغزن مزی لګوي.
We're not here to carry out law enforcement.
موږ د قانون د تعمیل ماموریت نه اجرا کوو. موږ یوازې شراکت تقویه کوو او هغوی سره مرسته کوو څو خپل وظایف په ښه توګه اجرا کړي.
ټاکل شوی ده چې د دغو عسکرو د ماموریت موده د ډسمبر په میاشت کې ختمه شي او یا کیدلی شي چې نور هم اوږده کړی شي. تازه شمیرې څرګندوي چې د سپتمبر په میاشت کې د ورځې له 1200 کسانو نه کم کډوال د 3015 کیلومترو سرحد په اوږدو کې نیول شوی دی. دا چې د عسکرو ګمارل او نورې تازه پالیسۍ به د کډوالو په مسله کې کوم بدلون راولي او که نه، یو شی څرګند دی او هغه د لګښت زیاتوالی دی. د عسکرو د ګمارلو اوسنی لګښت $200 میلیون ته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغان ښځو شبکې غړو او یو شمیر نورو ښځینه فعالانو د سه شنبې په ورځ د اکتوبر په 14 د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل او د سولې په پروسه کې د ښځو په ونډې او فعاله ګډون خبرې وکړې. د ښځو شبکې مؤسسې پلوشې حسن امریکا ژغ آشنا رادیو ته د جمهور رئیس سره د کتنې په هکله داسې وویل:
پرون ماښام جناب رئیس جمهور سره لیدنه کتنه وکړله. د موږ ټولو نه غټه غوښتنه دا ده چې د سولې خبرې روانې دي په افغانستان کې. په تېرو تقریبا 40 کلو رئیس زه څه نه وایم چې نارینه او یا نور خلک زه په څه وینې دي، مګر د ښځو زیانونه، د ښځو مشکلات د هر چا نه دوه چنده وو. د په دې سبب باندې موږ د جمهور رئیس نه غوښتنه کړې وه چې د ښځو شبکې هغه تحقیقاتونه، هغه مشاورتونه چې د ښځو سره د ټول افغانستان سره اثر کې کړي دي، دا باید په پام کې ونیسي. د سولې په پروسه کې هغوی کولی شي د پروسه کې ډېره همه ونډه واخلي.
بله، نو اوس پوښتنه دا ده چې په کوم ارزښت چې تاسې د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون یادونه کوئ، آیا مخالفین هم په همدې ارزښت د سولې په خبرو کې د ښځو ګډون ته لیواله دي او یا حاضر دي چې په دې مذاکراتو کې ښځو سره دوی مخامخ خبرې وکړي؟
خبره خو دلته ده چې اوس متاسفانه چې د طالبانو له ادرس نه څه خبرې کېږي، هغوی زیات کوشش کوي چې خارجیانو سره وګوري، حتی افغانانو سره ونه ګوري، او بلکې غواړي چې مستقیم له امریکې سره وګوري. اچا سره چې دوی په جنګ کې دي، اما په عین زمان کې هر ورځ په افغانستان کې افغان میرمن مري، افغان نارینه مري، افغان ماشوم مري. که چېرته موږ د یو وطن خلک یو، یو مسلمان یو، نو دومره هغه امر چې موږ ته رسول د خدای کړی دی چې باید خپلو منځو کې مشوره وکړي، په خپلو منځو کې خپل مشکلات حل کړي. او ښځې له ټولنې نه پرته نه دي. موږ غږ په طالبانو او په ټولو مخالفینو دا ده چې هر ورځ ماشومان وي، هر ورځ ښځې مري، دې ته باید یو پایتکه کېښودل شي، او ښځو ته او نارینهو ته د ټولو په ګډون ورکړل شي تر څو پورې آباد وطن بنیاد کېښودل شي.
بله، د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې د اهمیت په اړه خپله د سولې عالي شورا څه نظر لري؟
سولې عالي شورا لکه یو پېښله، یو عکس افغاني ټولنه ده. په هغه کې تاسو کوم ګورئ او په دې کې مثلا موږ دوا یا کسان چې صرف شپاله کسان خزي لرو، په دې کې ځینې کسان خزي دي چې هغوی همیشه حاضر نه دي، اما څوک چې حاضر دي موږ فکر کوم په دې کې موږ مختلف برخورد دي نارینه او د ښځو سره لږ مثلا ځینې کسان فکر کوي چې ځینې مجالس کې ښځې باید نه وي، یا مثلا ځینې داسې کسان دي چې د ښځو په ونډه باندې متقد دي. یعنې موږ هماغه یو عکس د افغاني ټولنې په شورا کې لیدل کېږي، اما د پالیسي له لحاظ نه ښځې باید د مذاکراتو په ټول مراحلو کې شریکې وي.
بله، بالاخره د جمهور رئیس نم د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون د خواست او پښتنو په مقابل کې څه جواب ترلاسه کړ؟
شبجان افارو مجلس کې د جمهور رئیس سره ډېر سپینې خبرې ښځو وکړلې، او همدارقم جمهور رئیس هم ډېر په خودمانی مجلس کې داسې خبرې چې زیات د ډیپلوماسۍ او په اصطلاح فرمایشي خبرې نه وې، هغوی د افغانستان د سیاسي شکلیاتو کې څرنګه چې هغه افکار وجود لري په د ښځو په مقابل کې دای ټول په رښتیا رښتیا ښځو سره شریکې کړې، او ښځو ته ویل چې تاسو باید خپل په اصطلاح لاره په دغو چارچوکات کې پیدا کړي، موږ باید په کې د خارجي کومکونو یا د خارجانو په انټرونشن باندې نه، بلکې په افغاني لارې چارې نه تاسو باید د خپل حق او حقوق غوښتنه او یا ساتنه وکړي، او هغه که چېرته د طالبانو په مقابل کې، هغه که چېرته د حکومت په مقابل کې. نو دا ډېره مهمه ده چې موږ اول خو خپل دین او مذهب د نارینه او جاګیرداري ونه منو. فکر کوم چې د خدای په وړاندې، یعنې که یو ښځه ابوغ بله تقوا ولري، خدای پاک دپاره هغومره مهمه ده لکه څنګه چې نارینه وي، او دغه حساب باندې باید ښځې دغه جرات ولري خپل حق او حقوق له هر چا نه په ډېر جرات باندې وغواړي.
ډیره مننه پرواز حسن کورم ودان.
شکر.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د نورستان په مرکز پارون کې سلګونو مظاهره چانو حکومت ته خبرداری ورکړ که د پارون کونړ د سړک د قیر کېدو چارې پیل نسی نو په کابل کې به خیمې ووهي، ځکه ولایتي مقامات یې غږ نه اوري. نور حال د ذبیح الله غازی پر پوچ کې واوري.
دوی وایي مرکزی اداره دا تیرې ونی ملسی زهر کال یوازې خپل ژمنې تازه کوي. لاریون کون کې وایي ناروغانی په لارو کې مري.
دغه ځوانان او دغه سپینګر دغه مشران ټول راټول شوی دي، خاص په دې خاطر باندې چې مرکزی حکومت د دې هغه د کونړ د ولایت نه تر نورستان ولایت پورې چې راځي تقریبا په 8-9 غنټو کې لار رسي، او شنه سړی شنه زری زری وي، او ډېر امکانات هغه کم موټروانان چې کوم سامان انتقالي هغه تقریبا په نیمه باندې شنه غځای شي وي، اس قابل استفاده نه وي.
لاریون کې د ولایتي شورا غړي او ګڼ دینی عالمان هم ګډونوالو ویلي کوي غوښتنې ونه منل شي خپل لاریونونو ته دوام ورکوي او پلازمینې کابل ته ورځي.
موږ به مرکز ته ځو، ولته د پارلمان مختبم هم خیمه ته حسن لګو، مظاهره به کوو، او وزارت فوادمی مختبم هم خیمه لګو، حتی تر ارګ پورې موږ نور حوصله ختم ده. زه مطمئن یم چې موږ به یا به موږ ته سرک کوي، او یا به دا وي چې موږ به خپل حق د غوښتلو لپاره د زور او د فشار او د نورو لارو استفاده وکړو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم یوه میاشت مخکې امریکا غږ ته ویلي چې د ټولګټو وزارت ژمنه کړې چې د کونړ پارون ترمنځ د غځېدلي سرک د پخېدو چارې به پیل کړي، خو تېره ورځې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د دغه سرک د ډیزاین چارې روانې دي او راتلونکي میاشت کې به تدارکاتو ته ولیږل شي. خو د نورستان ولایتي شورا او قومي مشران وایي د دغه سرک د ډیزاین چارې دا څو کاله مخکې پیل شوې او یوازې وادي دي چې کیږي. د لاریون کوونکو بله غوښتنه دا وه چې له پارون سره د ختیځ او لویدیځ نورستان 15 ولسوالیو ته خامه سرکم نه دی تیر شوی، ځکه نو له دغو سیمو زرګونه افغانۍ لګي چې پارون ته ځانونه ور ورسوي. د نورستان ولایتي اداروي له پارون سره د ولسوالیو د نخلولو چارې بمزر پیل شي. نورستان ګڼې داسې تاریخي او د لیدو سیمې لري چې د ډیرو په باور که سره کې پوخ او پانګونه پکې وشي نو په کور دننه د نړیوالو سیلانیانو له درکه ډیره ګټه کولی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.